درنو دوستانو السلام علیکم. زاج ملند او زما نور همکاران مو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې هر کله کو تایر روشن سره په تخنیکی برخه کې همکاري کوي. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د اصول لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړی استازی سلمی خلیلزادی ور بیا د سیمې په سفر وتلې. په دې ترڅ کې تر اوسه پورې په قطر کې له طالبانو او همدارنګه په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې دي. د سفر د تازه جزئیاتو سربیره د کرونا د عمومي او وسنی وضعیت په اړه هم حال درکوو. نور رپورټونه به هم ولرو خو پیل به له خبرونو وکړو. صالح محمد صالح سټډیو کې دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دراوري.
په ننګرهار کې په لسګونو کسانو د ایران پر ضد لاریون وکړ. روغتیا وزارت وایي په تیرو څلورو ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا وایرس تر 500 زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. یو ایرانی ساینس پوه چې په امریکا کې نیول شوی و تر خوشې کېدو وروسته خپل هیواد ته رسېدلی دی. په ننګرهار کې په لسګونو فعالانو او عامو خلکو په ایران کې د افغان پناه غوښتونکو د وژل کېدو او ټپي کېدو د پیښې په عکس العمل کې لاریون وکړ. دوی چې د ایران د رژیم او امنیتي ځواکونو په خلاف شعارونه ورکول، له دولت غوښتنه وکړه چې د ایران د پیښې عاملانو ته د سزا په ورکولو مجبوره کړي. دوی پرون په هلمند او کابل کې هم د وروستۍ پیښې د غندلو په هدف په لسګونو کسانو لاریون کړی وو. تیره چهارشنبه د ایران په یزد ښار کې پولیسو پر هغه موټر چې افغان پناه غوښتونکي لېږدول ډزې کړي، چې د ډزو په نتیجه کې موټر اور اخیستی. په پیښه کې د افغان چارواکو په وینا درې افغان پناه غوښتونکي وژل شوي او څو تنه نور ټپیان شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد نن رسنیو ته په لیږلي ویډیویي پیغام کې وویل چې حکومت دا قضیه څیړي.
وزیر امور خارجه با سفیر جمهوریت
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په تهران کې د افغانستان سفیر او د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي شوبو مسولانو ته دند ورکړي چې د ایران په یست خار کې د موټر د سوځیدو پیښه چې د درې افغان وګړو د وژل کېدو او 15 نورو د ټپي کېدو سبب شوي په جدیت تعقیب کړي.
په ایران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال ازادي رادیو ته ویلي چې په یزد کې د پیښې جدي پلټنه کوي او ایراني چارواکو په ځانګړي ډول موټر چلوونکي ته د سزا ورکول ژمنه کړې ده. د افغانستان روغتیا وزارت وایي په تیرو څلورو ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا وایرس تر 500 زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوې. د دغه وزارت معین وحید مجروح نن رسنیو ته په لیږلي صوتي پیغام کې وویل چې دوی نږدې د 980 مشکوکو کسانو سمپلونه اخیستي وو.
1550 تنه مثبت و 12 تنه وفات شوی او 309 نور روغ شوی دي. مجموعاً په افغانستان کې 6901 مثبت واقعات ترسره ثبت شوی، 309 پته نور وفات شوی او 2111 تنه روغ شوی دي.
بلخوا د غور ولایت د روغتیا رئیس جمعه ګل یعقوبی نن ازادي رادیو ته ویلي چې په دې ولایت کې نږدې 90 کسانو ته څنګه وطنه ډاکټران هم په کورونا وایرس سخت سوي دي. نوموړي له خلکو غوښتنه وکړه چې د دې وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي. د بدخشان ولایت چارواکي وایي په شهر بزرګ ولسوالۍ کې د وسلوالې نښتې په نتیجه کې د دولت و مخالف وسلوال وژل سوي. د امنیې قمندانۍ ویان ثناءالله روحانین رسنیو ته ویلي چې په دې وسلوالې نښتې کې چې له دوو ورځو راهیسې روانه وه ځینې کلي تصفیه شوي.
عملات دشمن عقب زده شد،
د دښمن حملې په شا تمبول شوي. په نتیجه کې د دولت او مخالف وسلوال وژل شوي. شپږ تنه یې ټپیان دي او د دولت د وسلوالو مخالفانو له موجودیت څخه څلور کلي تصفیه شوي دي.
په بل امنیتي پیښه کې د پکتیکا امنیه قمندانۍ وایي په هغو ماینونو چې د دولت وسلول مخالفانې پر عامو لارو شخوي زیات وخت ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي. دا قمندانۍ په دا اصل کې دا خبره کوي چې نن سهار د مټاخان ولسوالۍ په سعیدو کلا سیمې کې د سړک غاړې مین په چاودنې کې یو 13 کلن ماشوم ووژل سو او بل تن ټپي سو. د پکتیکا د امنیې قمندانۍ ویان شاه محمد اریان رسنیو ته په لیږلي صوتي پیغام کې وویل
دا لومړی ځل نه ده چې د ترهګرو لخوانه پخ کړ شوی مینونو باندې عام خلکو ته زیان رسیږي. تر دې وړاندې هم په ځلونو ملکیان د دوی په ړندو مینونو په عامه لارو کې چپځر شوي مینونو نه لورې شهیدان کیږي او دوی ته مالی او ځاني تلفات رسوي.
په بدخشان کې د وسلوالې نښتې او په پکتیکا کې د دې چاودنې په اړه وسلوالو مخالفانو څه نه دي ویلي. یو ایرانی ساینس پوه مجید طاهری د امریکا په متحده ایالاتونو کې له بنده تر خوشې کېدو وروسته نن خپل هیواد ته ستون سو. د ایران نیمه دولتي اژانس سنا خبر ورکړی چې طاهری د بندیانو د تبادلې د موافقې د برخې په توګه خوشی شوی دی. په خپل مجید طاهری چې په ماتیو طاهری هم مشهور دی، نن د تهران امام خمینی نړیوال هوایي ډګر ته تر رسیدو وروسته وویل
بخواستیم یک کاری در این رابطه بکنیم که
ما غوښتل د ایرانیانو د سلامتی او د طب د تحقیقاتو د پرمختګ لپاره یو څه وکړم، خو له بده مرغه دوی یعنی امریکایانو یو ډیر غیر منصفانه او د درواغو تور باندې وتړل.
دغه ایرانی ساینس پوه چې شپاړس میاشتې مخکې نیول سوی و تیره پنجشنبه د امریکا د سمندري ځواک د پخواني غړي مایکل وایټ په بدل کې خوشي سو. مایکل وایټ تیر کال د ایران د رهبر آیت الله علي خامنهي د سپکاوي په ادعا په 14 کاله بند محکوم سوی و. طاهري چې د امریکا تابعیت هم لري د امریکا د فلوریدا ایالت په یوه کلینیک کې کار کاوه او په یوه اونۍ کې دویم ساینس پوه دی چې له امریکا څخه ایران ته ستنېږي. د بریتانیا په څو ښارونو کې پرون پرله پسې دویمه ورځ په زرګونو کسانو د نژادي تبعیض او د پولیسو د بیرحمیو پر ضد مظاهرې وکړې. د انګلستان په واتفورد کې پیژندل سوي سوک وهونکي انتوني جوشوا د اعتراض کوونکو ډلې ته په خبرو کې وویل:
زموږ د ټولنې لکه سپورت، تعلیم، کلیساګانو، تفریح، رسنیو او ټول حکومت په ټولو سکتورونو کې یو وایروس خپور شوی، نه یوازې په برتانیا کې بلکې ټوله نړۍ کې. دې وضعیت وبا راوستلې او له کنټروله وتلی. زه پر کووید-19 ناروغۍ خبرې نه کوم. زما هدف هغه وایروس دی چې نژادي تبعیض بولي. تر کومه به اجازه ورکوو چې د نژادي تبعیض وایروس زموږ په ولسونو کې خپور شي؟
په بریتانیا او د اروپا په څو نورو ښارونو کې ورستۍ مظاهرې د امریکا په مینیاپولیس ښار کې د می پر 15مه د یوه سپین پوستي پولیس لخوا د جورج فلوید په نوم د یوه تور پوستي د وژل کېدو په عکس العمل کې راپارېدلې دي. د بریتانیا په بریستول ښار کې هم شاوخوا 1000 کسانو په دغسې یوه مظاهره کې ګډون کړی و. او د امریکا متحده ایالاتونو نیویارک چې یو وخت په امریکا کې د کورونا وایرس د خپرېدو عمده مرکز وو، د کاروبارونو د بیا پرانستلو لومړني اقدامات کوي. د بده سل کې ده چې په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس تخته کسان شمیر تر 2,000,000 اوښتی دی. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د معلوماتو له مخې په نړۍ کې په کورونا وایرس یا کووید-19 ناروغۍ د مړو شمیر هم تر 2,000,000 اوښتی دی. د نړۍ تر بل هر هیواد د امریکا په متحده ایالاتونو کې زیات کسان په کورونا وایرس اخته دي چې شمیر یې 2,000,000 ته نږدې سوی او د مړو شمیر هم پکې 3,000,000 اوښتی دی. په نیویارک ښار کې چې موده مخکې په کورونا وایرس پکې د ورځې په سلګونو کسان مړه کېدل، په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر پکې په ورځني ډول 500 ته راکم شوی دی.
خبرونه مو له ساده راډیو نه واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا څنګه استاد زلمی خلیلزاد د افغان سولې اړوان له طالبانو او ځینی پاکستانی چارواکو سره غږېدلې ده. پر دې موضوع په ریپورت سربیره په همدې اړه سیمیتا د زلمی خلیلزاد د سفر په اړه د سیاسي چارو له شنونکي پوهاند ستانگزی سره مرکه لرو. له یو ډاکټر سره چې په لندن کې په کار بوخته ده، په دې غږېدلې یو شي په داسې حال کې چې په نورو نړۍ کې د کرونا له کبله د لګول شو محدودیتونو نرمېدل پیل شوي، په افغانستان کې ولې دغه محدودیتونه له یوې ورځې بلې ته زیاتېږي. دا به مو واورئ چې په پکتیا کې ډاکټران وایي نږدې 80% ناروغانې د کرونا علایم لري. که وخت ځین نور ریپورټونه هم د افغانستان په تړاو لرو. په نړۍ کې به واورئ چې نیویارک ښار چې د امریکا متحده ایالاتو کې د کرونا وایرس تر ټولو زیات سپلی و، یو شمیر کاروبارونه پکې بیرته پرانیستل کیږي. او د خپرونې په دوهمه نمایي کې د ماشومانو په اړه د ازادي راډیو یونیسف ځانګړی پروګرام مه هېروئ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د افغان سولې اړوند له طالبانو او ځینو پاکستانی چارواکو سره غږېدلې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاین پر خپل ټویټر لیکلی چې زلمی خلیلزاد له طالب مشرانو سره د سولې په تړاو خبرې کړي. په ورته وخت کې په اسلام آباد کې د امریکا سفارت ویلي چې ښاغلي خلیلزاد په اسلام آباد کې د پاکستان د پوځ له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه سره د افغان سولې په برخه کې په وروستیو پرمختګونو او د دې پروسې د شټکولو په اړه خبرې کړې دي. له کابل څخه فیروزه عزیزی نور تفصیل راکړي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو اربیا له طالبانو او ځینې پاکستانی چارواکو سره د افغان سولې په اړه خبرې کړې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایند سهیل شاهین تازه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې زلمی خلیلزاد له ملا برادر او ورسره هیئت رایې د بندیانو د چټک خلاصون او بین الافغاني مذاکراتو په اړه غږېدلی دی. خغلی شاهین لیکلی په دې ناسته کې چې په دوحه کې ترسره سوه، په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان سکاټ میلر او د قطر د بهرنیو چارو وزارت استازو هم ګډون کړی وو. بلخوا د پاکستان د پوځ لوري په یو خبر پاڼه کې راغلی چې زلمی خلیلزاد د دغه هیواد له لوی درستیز قمر جاوید باجوا سره هم د افغانستان د سولې پخلاینې سیمه ییز امنیت د افغان کډوالو پر مسلې عمومي وضعیت او د پولو پر مدیریت خبرې کړې دي. د دغه هیواد د پوز د مطبوعاتي دفتر په خبر پاڼه کې لیکل شوی چې دواړو لوریو موافقه کړې چې د ګډو ګټو لپاره به په ګډه ګامونه اخلي. افغان حکومت هم وایي چې دوی د سولې اړوند مهم ګامونه اخیستي او مذاکراتو ته چمتو دي. د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال:
حکومت د سولې په برخه کې ضروري او ګټور ګامونه واخیستل. د بندیانو په پروسه کې د افغانستان حکومت د سولې لپاره خپل اراده وښودله، د مذاکراتو لپاره کامل آمادګي لري، مذاکراتي ټیم آماده ده او د مصالحې د شورا رهبري معلومه شوه.
د سولې عالي شورا ځینې غړي په دې باور دي چې د بندیانو د خلاصون په پروسه کې باید چټکتیا رامنځته سي. د دغه شورا مرستیال عزیز الله دین محمد چې د مصالحې په عالي شورا کې هم غړیتوب لري ازادي راډیو ته وویل:
خو خبره دا ده چې د بندیان دا پروسه د خوشی کېدل ډیره چټکه سي او دوی خو 15000 وی دي که اوس 15000 نه کم می خو چې په خوشی کېدل اره ورځ د بندیان خوشی سي او هم د هغه عسكر او د پولیسو کم کسان چې د طالبانو سر بندیان دي هغه هم خوشی سي او صرف دوی د 15000 ته ونه ګوري د پاره د دې چې کدی ته ګوري او الته هر ورځ نور مينه تويږي یا نور جنگ کیږي بندیان نیول کیږي او مړی کیږي نو دا خبره به مخه ونی ولسی.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سوي هوکړې لمخې تر اوسه د افغان حکومت لوري له 2.5 زیات طالبان او د طالبان لوري بیا له نږدې 1500 زیات حکومتي بندیان له بند آزاد شوي دي. فیروز عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
و موریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد قطر او اسلام آباد ته تللی. په قطر کې د طالب استازو سره او په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره کتلی دي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت په یوې خبر پاڼه کې ویلي دي چې ښاغلی خلیلزاد د جون په 8 یعنی پرون د پاکستان د پوز له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره خبري وکړي. د دواړو په بین الافغاني مذاکراتو خبري کړي. دواړو په ورستیو کې د دې خبر پاڼې یا بیان په حواله تر د اختر په ورځو کې د اوربن ورستا او د بندیانو په خوشی کېدو کې د چټکتیا لرمنسته کېدو ورستا په رمنسته شو فرصتونو مغګیدلې او ژمنه کړي ده چې په دې پروسه کې به همکاري کوي او د بین الافغاني خبرو په لور به ګامونه چټکي. بلخوا زما همکار سلطان محمد سرور سیمیتا د زلمی خلیلزاد د ورستی سفر پاړه د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پونزل استاد نصر الله ستانکزی سره مرکه کړی ده او له هغه نه یې په سر کې پوښتلې دي چې په داسې حال کې چې په امریکا کې په روسیې کې مظاهرې دي، کرونا په نړۍ کې په پراخه پیمانه خبر شوې ده، سیمیتا د زلمی خلیلزاد سفر او د افغانستان د سولې لپاره په داسې محل کې هڅې څنګه پر مخ تلای شي؟ ښاغلی ستانکزی په ځواب کې وایي:
زه بدل کوم چې د خلیلزاد وروستنی سفر څنګه د دې په وضعیت باندې ډېر اعتبار نه ده پکار. هغه په دې مانا ده چې اول د خلیلزاد توافقات کله کله د دوی مرکزونو د اوهیې اسلامآباد او کابل په منځ کې بهیای د دوی نارامه کوي او د نه وایس کوي چې مذاکرات ته چې خدایمنه کوي بیا بسي ونه بل دا چې په امریکه کې د سپینه ماڼۍ کې ټرمپ لاس ده هغه یو مست فکري استخراج لري، هر لحظه دې نوې ترسو احتمال هم وجود لري. اما په هر صورت زه مثبت ګورم، په دې باندې مثبت ګورم چې مذاکرات چې ډېره لاره نږدې کړی ده، ولې چې د مذاکرات زیاته ده شروع شي.
مذاکرات ته لاره څومره آماده سوي، زمينه څومره آماده سوي، یو څه بنديان خوشي سوي دي، د افغانستان حکومت څه د پاسه درې زره دریم زره بنديان خوشي کړی دي، او اوربند مو سو په اختر کې او اوس هم اور کم جریان لري.
دا خبرې کوي د پاسره طالبان او هيئت په کابل کې وجود لري، د بنديان د خوشي کېدو لړۍ د دوه خواونه جریان لري، الحمدلشان اور کم ان چې جریان لري د اوربند نورسه په اصلاحات او تخواري دی زیات په کومه خوندلې او ما چې نه برابر او هم دا نه لري ولا ټول د امن کې شمول نو لو دي کومي چې وځره چې په افغانستان کې موثر رول لري د ټول نه مشاکرات وختونه.
بل پښتنه دا دریمه ورستي پښتنه په داسې حال کې چې طالبان په قطر کې سیاسي آدرس لري، امریکایي چارواکي کله چې هم سیمه تر راځي د افغانستان د سولې د خبرو په ارتباط یوره اسلام آباد سره ورخکار کوي. اسلام آباد ته د خغلی خلیلزاد دغه سفر او لیدنه څومره مهمه ده؟
په درې دلایل باندې مهمه ده. اول دا چې د هند د نیو دیلی تشویش د پاکستان د دلول د افغانستان سولې په قضیه کې من قبیله هاست که امریکا ممکن ده سوله هندستان سولنه او تشویشات باندې پاکستاني مقامات سره حل کړي دي. یو دوه مسله یې د دارې چې د ملګرو ملتو امنیت شورا څوره وړاندې دا ادعا وکړه چې طالبان له القاعده سره روابط لري، ابیک شک نه لري ټول تروریستي ګروپونو مراکز اکثرا په پاکستان کې دي. نو د تشویش دپاره هم سوالات مطرح وي او خلیلزاد حل کړي. او درېیمه خبره هغه دا ده چې ابیک شک نه چې پاکستان
دا کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پونځي له استاد نصر الله ستانګزي سره مو سمیتا د زلمی خلیلزاد په ورستي سفر مرکه اوریده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
افغان حکومت د شنبه په ورځ په افغانستان کې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په مقصد محدودیتونه تر راتلونکو دریو میاشتو پورې وغځول. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره لګیدلې محدودیتونه په تدریجي ډول د نرمیدو په حال کې دي. په افغانستان کې د کورونا د ناروغانو هغه شمیر چې دولت رسمي ثبت کړی یو وی زرو ته نږدې شوی او له دې کبله د رسمي مړینو شمیر هم له 350 تنو اوخته، خو هغه کسان چې په افغانستان کې د کرونا علامې لري او دولتي روغتونونو ته لاسرسي نه لري، شخصي ډاکټرانو او کلینیکونو ته ځي، د هغوی شمیر تر دې څو چنده زیات دی. که افغانستان لا هم د کرونا وایروس د مخنیوي چانس ولري، نو حکومت د نوو محدودیتونو په لړ کې باید کوم کارونه وکړي؟ په دې اړه احمد تکل په لندن کې لمیشت ډاکټرې محبوبی حسن سره په دې اړه مرکه کړې. په پیل کې هم دا پوښتنه ځنې کړې.
په نورو هیوادونو کې د کورونا د ناروغۍ کیسونه په کمیدو دي، مخصوصا اروپایي هیوادونو کې د کورونا د ناروغۍ کیسونه مخ په کمیدو دي. د هغوی د کورنټاین یا د محدودیتونه ډیر موثر واقع شول او تر اوسه هم ادامه لري، خو یو څه یې کم کړي دي. په افغانستان کې دا سه ولې محدودیتونه اوس مخپزیت دودي کې د علت دا وی سي اکثر کورنیو کې تقریبا د کورنۍ یو تعداد زیات او یا ټول غړي په کورونا اخته شوي دي. شاید دا یو وجه او یا دا د سه په یو منطقه کې سه کله په یو ولایت کې یا په یو ولسوالۍ کې سه کورونا تقریبا 50% کسان نیولې دي، په هغه منطقه کې محدودیتونه باید زیات سي او زیات شوي دي. که څه هم ناوخته دي، بیا هم په کار ده سه نورم زیات سي.
بله، که تصور وکړو چې تر اوسه هم افغانستان داسې یو چانس لري چې د دې وایرس د نور سرایت مخه ونیسي، نو ستاسو سپارښتنې حکومت ته څه دي چې باید څه وکړي؟
تر اوسه پورې هم په افغانستان کې یو ډیر ښه چانس ده چې د کورونا ناروغۍ لا خپرېدو مخه ونیسي. حکومت ته دا پکار ده چې د روغتیا نړیوال سازمان په هدایت مطابق چې د طبي شواهدو په اساس یا په بنا باندې دا هدایت ولاړ دی، له دې نه کار واخلي، دا خپل محدودیتونه په خلکو باندې تطبیق کړي، مخصوصا په هغه ولایتو کې ولسوالیو کې یا منطقو کې چې دا ناروغي زیاته ده، او دا څنګه وکړي چې خلکو ته نور ډیر زیات معلومات وړاندې کړي او فزیکي واټن په ساتلو کې دوی ته معلومات ورکړي، او همدارنګه هغه ناروغانو چې په یو کورنۍ کې یو ناروغ موجودی یا دوه یا درې، هغوی باید له ماسکونو نه استفاده وکړي، او دغه د لاس پریمینځلو یا د هند سانیټایزر چې د دې موجودیت خلکو ته د دې وړیا وړاندې کول خلکو ته، او په بازارونو کې نور له دا اجتماعي غونډو نه، له دا ټولنیزو غونډو نه جلوګیري کول، هغوی ته دا په دې باندې اصرار کول سي فزیکي واټن وساتي، نو د دې مخنیوی به وسي، او خلکو ته د کور نه کار کولو زمینه مساعد سي چې خلک له کورونو نه د کار لپاره راونه وزي.
ډاکټر صاحب، مو به اسان اصلي علتونه چې د کورونا وایرس د چټک سرایت باعث کیږي، هغه اصلي علتونه په افغانستان کې کوم دي او په نور نړۍ کې کوم دي؟
نورو هیوادونو کې لکه مثلا په اروپا کې ټولنیز غونډې دي چې خلک د مجبوریت په توګه باید هغه غونډې حاضر سي او هغه کې برخه واخلي، نو په هغه کې بیا فزیکي واټن ساتي، زیاره دوه متره واټن د یو لپل نه، او ماسک اغوستل دي، او د لاسونو پریمینځل دي. دا تقریبا ل 53% د ناروغي د خبرېدو مخنیو لایسي. زموږ خلک د صحي یا د طبي توصیو یا هدایاتو یا پر ځای د غیر طبي خلکو په هدایت ډیر خوشي سره مني، او په دې باندې باور لري چې هغه د دوی ناروغي د کمیدو په اساس کې کومک ورسره کوي. د روغتیا نړیوال سازمان او د نورو طبي شواهدو په نظر کې نیولو سره، اول خو دا هدایت باید خلکو ته ورکړل شي چې له کوره تر څو چې ډیر ضروري کار ونه لري ونه وزي، او که بیا ضروري کار لري او وزي، فزیکي واټن وساتي، یو بل سره نږدې روغبړ ونه کړي، او ماسکونه واغوندي، او لاسونه ډیر سر پریمینځي.
دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو ناوري مرکم واوري دا په لندن کې ل یوې میشتي ډاکټري محبوبي حسن سره وو. په دې را څرخې دي چې په افغانستان کې خلک او حکومت څه کولای شي چې د کورونا دغه وسنې بحران قابو کړلای شي. په افغانستان کې د رسمي شمیرو لمخې خو د کورونا مثبت پیښې یو وی زره دي، خو د غیر رسمي شمیرو لمخې او د ریپورتونو لمخې او د یو شمیر روغتیایي کارکونکو د څرګندونو لمخې تر دې څو چنده زیات خلک په داسې ډول ناروغیو ناروغ دي چې علایم کرونا ته ورته دي، او ګمان کیږي چې ډیر خلک به په کرونا ناروغي اخته وي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کرونا وایروس هغه محل سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لشتر لږ یو متر فاصله وساتئ.
اوس هم له افغانستان نه لري نیویارک. نیویارک ښار چې امریکا متحده ایالاتو کې تر ټولو زیات د کرونا وایروس ځپلی وو، په پام کې لري چې نن یعنی د جون په اتمه نیټه خپل ځینې کاروبارونه بیرته پرانیزي. په دې ښار کې دوه میاشتې وړاندې هر ورځ سلګونه کسان له کووید 19 ناروغۍ څخه مړه کېدل. له دې سره هم مهاله په برتانیا کې د کرونا وایروس د خپراوي د مخنیوي لپاره نوي بندیزونه لګېدلي. فریبا ظاهر دا موضوع تعقیب کړو، په اړه یې تفصیل لري.
د نیویارک چارواکي وایي اوس په دې شهر کې په ورځني ډول په کورونا وایرس د نوي اخته کېدونکو کسانو شمیر 1500 تر کم شوی دی او ورسره د مړي نشمیره هم یو په دوه ټیټه شوی دی. نو د دوی خبره کېدای شي ځینې سوداګري بیرته پرانستل شي. تر دې دوی میاشتې د مخه به هر ورځ په دې شهر کې سلګونه کسان له کووید 19 ناروغۍ څخه مړه کېدل. په ټوله کې په نیویارک کې له یادې ناروغۍ څخه شاوخوا 22000 کسان مړه شوی دی. دې ته په کتو چارواکي وایي یو شمیر سوداګري لکه کارخانې، ساختماني چارې، عمده او هم کوچني پلورنځي به نن بیرته پرانستل تمه ده. په نیویارک کې د سوداګرۍ د بیرته پرانستلو په لومړي پړاو کې شاوخوا 400000 کسان کارونه ته بیرته ورګرځي. د نیویارک ښار له پرانستلو سره هم مهاله په بریتانیا کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره نوي محدودیتونه لګول سوي چې په دې هیواد کې هوایي شرکتونو دا اقدام غندلی دی. د نوي محدودیتونو د لګولو هدف له بهر څخه د هیواد ته د یادې ناروغۍ د دوهمې څپې د ورتلو مخنیوي بلل سوی دی. بریټیش ایرویز او نور هوایي شرکتونو د هغه څه په اړه چې نامتناسب او غیر عادلانه یې بولي د حکومت پر وړاندې خپل قانوني اقدامات پیل کړي دي. د حکومت د نوي پالیسي پر دواړو هم د دې هیواد پر اوسیدونکو او هم هلته پر ورتلونکو کسانو تطبیق کیږي، خو ځینې استثناءات پکې شته. د بریتانیا د روغتیا وزیر مات هانکوک ویلي چې دا نوې مقررات منطق لري، ځکه وایي په داسې حال کې چې په بریتانیا کې دننه دا ویروس شته نو له بهره ورتلونکي به دا ناروغي له نوره هم ډېره کړي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د معلوماتو له مخې په نړۍ کې د کورونا ویروس له کبله د مړو شمیر تر 2000 اوښتی دی او په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر تر 5 میلیونه ډېر سوی دی. دا معلومات ښیي چې د مړو شمیر په لاتینې امریکا کې ډېر سوی. د ګواتیمالا ولسمشر الخاندرو جیاماتي پرون ویلي چې د دفتر 13 کسان په دې ویروس اخته سوي دي او له کبله به د خپلې چارې په آنلاین ډول له دفتره بهر پر مخ وړي. که په مرکزی امریکا کې دا ویروس په ډېرې دود دی، خو په ختیځه آسیا او اروپا کې بیا د دې ویروس د نویو پیښو او هم د مړینو شمیره په کمېدو شدل سوی. په اروپا کې ډېری هغه هیوادونه چې د ویروس سخت ځپلی وو د بیرته پرانستلو په حال کې دي. د نوي زیلاند صدر اعظم بیا وایي چې د جون له 9 نېټې یعنې سر له سبا څخه به د سرحدونو پرته د کورونا ویروس له کبله ټول لګېدلې بندیزونه لرې کړي. په دې هیواد کې له تېرو 12 ورځو راهیسې د کورونا ویروس هیڅ تازه پیښه نه ده ثبت شوې.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو، تاسو موږ غږ آزادی رادیو نوري د آزادی رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 په صافه واضحه توګه اوریدل کیږي. که چیرې انټرنیټ لري بیا نو زموږ د ویب پاڼې لاري ازادي رادیو ډاٹ کام لاري هر چیرې چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدل شي، بلکې زموږ په ویب پاڼه کې زموږ ریپورتونه او نیوز پروګرامونه او خبرونه له تفصیل سره کتل شي. اوس هم ستاسو پیغامونه څو پیغامونه راغلو.
ستاسو له پیغامونو
دخوش محمد خاجن د کندهار ولایت میوان ولسوالی څخه سره فاړی کیم. غواړم چې دا غنم مبارک تاسو سره معلومات شریکم. دا غنم ډیر غنم روان دي دلمن څخه کندهار طرف ته او د ویشن بولدک اوري پاکستان. تاسو څخه غواړم چې د ولسوالو چارواک سره دا خبره شریک کړئ چې دا غنم مخاوني سي موږ د افغانستان څخه خارج وځي د دې څخه بعد موږ مخنیوي وکړو. سلامونه.
زار از محمد یم د بلوچستان پاکستان توبه تدویس خبر کوم. تاسو ډیر مننه تاسو د پروګرام ډیر مننه ډیر شیخ فرونی دي زما پیغام دادی او ټول مسلمانانو ورونو ته او ټول پښتنو ته چې کورونا وایرس دی د یو وبایي مرض دی چې د دې د خیال وساتي ماسک ولګي لاسونه او خوله په صابون باندې فریمنځي د دې سره ډېر احتیاط وکړي خلک دې مزاک نه جن جوړوي احتیاط ورسره وکړي ډېر مننه
زما د حکومت صدا غیل چې د دې خو د خصمه د کومر بازارونو باندې مستری عمر سو کې ولا د مشتخه کله ماشان لا کول کې نه د دوی چې وشه دا او د سکینان ته نو سیږي
مرو خلو پر سیز مصر خدا کرم آشنام و یه دلالی لکی چه بزرگ و خواهی در مصر خلاص یه یاد نتایی و مرس و بیدار شما در زادی در جو شد آقایی لدشت زنا در غیرام رو مطا و رسی و سلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
سپوک اگل ازادی راڈیو ناوری و سمدا چی دا مهم و خبرونو سرٹکی سالی محمد سالی سٹوڈیو کی دے تری آوری
پننگرهار کې په لسګونو فعالانو او عامو خلکو پیران کې د افغان پونو غشتون کده وجل کېدو او چپی کېدو د پیښې په عکس العمل کې لاریون وکړ. تیره چهارشنبه په یزد ښار کې پولیسو پر هغه موټر چې افغان پونو غشتون کې لېږدول ډزې کړې چې په نتیجه کې درې افغان پونو غشتون کې وجل سوي او څو تنه نور ټپیان سوي دي. تر دې مخکې په هلمند او کابل کې هم د وروستۍ پیښې د غندلو په هدف په لسګونو کسانو لاریون کړی وو. روغتیا وزارت وایي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا وایرس تر 500 زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوي دي. د دغه وزارت مهین وایي چې په دې موده کې 12 کسان مړه شوي او 309 نور روغ شوي دي. د بدخشان چارواکي وایي په شهر بزرګ ولسوالۍ کې د وسلوالې نښتې په نتیجه کې د دولت اووه تنه مخالف وسلوال وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان شوي دي. بل خو په پکتیکا کې نن سهار په مټاخان ولسوالۍ کې د ماین په یوه چاودنه کې یو 13 کلن ماشوم ووژل سو او بل تن ټپي سو. یو ایرانی ساینس پو مجید طاهری د امریکا په متحده ایالاتونو کې له بنده تر خوشې کېدو وروسته نن خپل هیواد ته ورسید. د ایران نیمه دولتي اجنسی سنا خبر ورکړي چې طاهری د بندیانو د تبادلې د موافقې د برخې په توګه خوشې سوی دی. د دویم ساینس پو دی چې له امریکا څخه ایران ته ستنیږي. د برېټانیا په څو ښارونو کې پرون پرله پسې دویمه ورځ په زرګونو کسانو د نژادي تبعیض او د پولیسو د بې رحمیو پر ضد مظاهرې وکړې. متغه مظاهری په امریکا کې د تورپوستو ژوند ارزښت لري. د مظاهرو په ملاتړ سوي چې د هغه هیواد په ډیرو شهرونو کې له څوره زوره هیسي روان دي. او د امریکا متحده ایالاتونو نیویارک شهر چې وخت په امریکا کې د کورونا وایرس د خپرېدو عمده مرکز وو د کاروبارونو د بیا پرانستلو لومړني اقدامات کوي.
او سم مخکې له دې نه چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو کور کلی او د ماشومانو د حقونو په اړه پروګرامونه خبر کړو وروستی رپورټ راخلو. پکتیا کې ډاکټران وایي نږدې 80% ناروغان د کرونا علائم لري خو د دې ولایت د یو شمېر اوسیدونکي لا هم د کرونا وایرس شتون ته د شک په سترګه ګوري او د روغتیایي سپارښتنې او د روغتیایي چارواکو سپارښتنې نه عملي کوي. احسان آرین له پکتیا څخه نور جزئیات راکوي.
د پکتیا ولایت د شخصي روغتونونو او کلینیکونو یو شمېر ډاکټران وایي په دې ولایت کې کرونا وایرس په ډېر چټکۍ مخ په خپرېدو دی او په کار ده چې ولایتي اداره په بیړني ډول د دې ناروغۍ د کنټرول لپاره لاس په کار شي. دوی وایي هغه ناروغان چې د دوی شخصي کتنځایونو ته مراجعه کړي نږدې 80% په کرونا وایرس د اخته کسانو په شان نښې نښانې لري. د داخلا ناروغیو متخصص ډاکټر محمد شریف فرقانی ازادي رادیو ته وویل
د ورځې څلوېښتو او شپېتو ترمنځ ناروغان په اوپیډي کې چې ګورو د دې له 80% نه پورته هغه اعراض او علایم هغه نښې لري چې د کورونا ناروغۍ البته څرګندوي.
دوی له حکومت غواړي چې د عامې روغتیا د وزارت له پالیسۍ سره سم د دې ناروغۍ د کنټرول او مخنیوي لپاره خپلې هڅې تیزې کړي. خو د دغه ولایت ډېری اوسیدونکي بیا پرته له دې چې روغتیایي لارښوونې په پام کې ونیسي له ماسک پرته د ګڼې ګوڼې ځایونو ته ورځي او لازمه فاصله هم نه مراتوي. دوی وایي کرونا دومره هم جدي نه ده څومره چې حکومت جدي نیولی او په رسنیو کې د دې په اړه خبرې کیږي. ګردیز ښار ته راغلو د پکتیا د وطن اوسیدونکو ګلستان او عبدالرحمن ازادي راډیو ته وویل
چې په کور کې نو چې بخورو که بازار ته راوځو ټکه پوکه کیږي لس شل دېرش روپۍ پاتې کیږي نو میلاوي غیږه میلاوي ودو تم ځي بازارو تم بې ضرورته راځي.
حکومت چې دا داسې یو افواه جوړه کړې ده چې دا کرونا د مرض مرض نشته نو داسې خاص څوک کرونا ته توجه نه ورکوي. او بل د بازار نه کرنتین کې کوم کرنتین سو بازار دغه بار کې خلکو ته ډیر زیان ورسېد لکه شیان هم قیامت اصلو او اقتصاد هم ډیر ضربه خلکو ته ورسېدل.
د پکتیا د عامی روغتیا رئیس ډاکټر ولایت خان احمد زیوی له تیرو 15 ورځو راهیسې د ناروغانو سیمپلونه نه دی اخیستي ځکه په خبرې په لابراتوار کې د کرونا وایرس د تشخیص کیټونه ختم شوې دي. دی وای
اور ورځی کیږي چې موږ دلته سیمپل نه دی اخیسته د مخ سره سواب خلاص شوی دی پنځم به ورځ می ټیم لګل او کابل ته عمل ته چوکاته په مغه ځای کې خلاص شوی نه وی چې موږ ته باغ کې د وسم ما تماس کابل سره ونیو چې څو خراغله مکتوال راکې چې نه پر ولی به سواب راوړي
د پکتیا د ولایت مقام چارواکي وایي د دې ناروغۍ د کنټرول لپاره به د عامې روغتیا د وزارت له لارښوونو سره سم خپلو اجراءاتو ته دوام ورکړي خو لا مو خلکو هم غواړي چې له ولایتي ادارې سره په دې برخه کې خپلې همکارۍ زیاتې کړي په پکتیا کې تر دې دمه د کرونا 695 پېښې ثبت شوې چې له دې شمېر 103 کسان روغ شوي او وطن نور مړه شوي دي احسان اریان ازادي راډیو پکتیا
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
درنو دوستانو سلامونه مې ومني د ماشومان لپاره د لوب کوم وسایل ګټور تمامیدلی شي
موټر ګیم ورته خسته کورګه په ماګه مصروفه ده څنګه چې ده نانځه کوم ورته خسته ده ایو لور مې ده مطلب هغه ته مې نانځه کا خسته ساتي ری په ماګه باندې
او کوم شایان دوی جنگ جګړه تا چوي
توفاک او تماچا کلشنکوب دا مصالحې
نن پام دی خپل خبرې کول ازادي رادیو سره اوسي قدر من دوستانو سره لدې چې په افغانستان کې لسګونه خطرونه د ماشومان ژوند ګواښوي د دې ترڅنګ یو هم د لوب خطرناک سامانونه دي چې د کورنۍ لخوا کوچنیانو ته اخیستل کیږي ټوپک تفنګچا ټانګ او داسې نور هغه شیان دي چې ماشومان جنگ جګړې ته اچوي دا چې یو شمیر کورنۍ ماشومانو ته د دې شیانو خطرونه نه وایي او په بازار کې هم بشمیر لیدل کیږي نو کوچنیان هم علاقه ورسره خي په همدې اکله د کابل په ښار کې له ماشوم سره غږیدلی ورته غواک شي
ایمانم د عبدالرحمن
څو کلنې
یو لس کلن
د لوبو شیانو کې د کوم شیان ډیر زیات خوښيږي
ټوپک
هم
او تماچا
دا دی ولې خوښيږي
امدا می خوخی گام دا پلار تا کلشنکوف دا مسالای
په کلشنکوف څه کوي
د سیموزینی سره ورکه مرمه کوله کوله یمغوان پاک
موزینی سره کلشنکوف دې دازم کوي
او د سی ورکه مرمه کوله کوله یمغوان
د لوبو خطرناک وسایل دي سبب کیږي چې کلونه ورسته هم زیان ولیدل شي د کونړ اوسیدونکو جمال الدین وای چې په ماشومتوب خپل ملګری داسې جوبل کړی و چې لای هم پر مخ داغ لیدل کیږي
خو ما خپل یو تمانچه واخستله او دسی د باروت غوندي د لرګي ګولې ولا جوړه کړو دونه د نو کومره دې کې بدننه باروت دا به خارګای لارل نو دا باروت به پکیو نو دا مې د تمانچه سر کې د خپل کې به مولورو منډله یو مرګړي په کور ته لاړم وروره او بس چې راوته زو ته تمبینه شاته پټ شوی وډس چې پیو کو داز نه پیوښته اوس ما غداغ پکی دی دا زنه چې پیوښه سری پیر راو ان شکل د بارود دی کنه دا ظلم دی د بچو د اولاد سره چې دی مندي دالو پیو کې تمانچه ولا خست را روانه کړي ټوپکې ولا پلاستیکي خست را روان کړي مردکی ولا خستي را روان کړي زم قلم دی ولا لاس کې ورکی کتابچه دی ولا لاس کې ورکی درس او تعلیم دی پیو کې د وطن زمونږه خراب شوی دی خور شوی دی زار شوی دی به چې دی دی د لپاره خدمت دار نه ګانای چې دی دی د لپاره د خدمت مونږ وشو کوله چې هغه ځوان زمونږ د آینده لپاره یو څه جوړ شي دی نه
دا چې ماشومان د کوم د لوب شیان واخستل شي د شپږو ماشومان له پلار شاوسین نه مو پختلی دي
موټر ګیم ورته خسته کورګه په ماګه مصروفه ده موټر ګی خپل ګرځي څنګه چې ده نانځه کوم ورته خسته ده ایو لور مې ده مطلب هغه ته مې نانځه کا خسته باغې مصروفه ده بس هغه سات پیری په ماګه باندې کوم شي نه شي مطلب اوس په حال په بازار کې چې دي موجود دي لکه سخته کې تمه شي دي ټنګ دي مطلب نور د سي وسایل چې هغه به شومان په ذهنونو باندې یو منفي اغیزه کوي باید دغه نه جدن پاملونه چې د دې نه خودداري وکړي د سي وسایل ورته برابر کړي چې دغه دم په حاله سات پی تیر شي او هغه ته یو سالم روحیه او یو سالم نغت واخلي شي آینده مطلب دغه شینو نشي د جنجالو نه جوړيږي مسالې تماشا ده یا په بازار کې دغه عادي تماشې دي ذهنن چې د بشرا لویږي مطلب کده شي چې دغه اصلي شي نه بیا استفاده وکړي په کور کې جنجال جامعیت مطلب یو غټ سرخوګي جوړيږي او زما په نظر شي دا صحیح عمل نه دی
Thank you. ماشومانو د تربیه په برخه کې ماهران وایي چې ماشوم په دین نه پوهیږي چې کوم شیان دوی ته خطرناک ثابتېدلی شي. هر څه چې په نظر ښه وي هماغه غواړي. دا د کورنۍ مسؤلیت دی چې دوی ته د لوبو داس شیان برابر کړي چې د خطر پر ځای د دوی له ذهني ودې سره مرسته وکړي. په دې اکله مو د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي شریف الله دوست سره مرکه کړې. نوموړي د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې ګڼې مقالې لیکلي دي.
په پیل کې ډېره زیاته مننه چې موږ ته د مرکې وخت راکړ. راځو دې ته چې تاسو خپله په کور کلي کې له ماشومانو سره څه ډول د لوبو وسایل ګورئ؟
تر کومه ځای چې موږ د عمر برخه را رسېدلې ده، په خوښۍ سره چې موږ په افغانستان کې اوس د ماشومانو د کوچنیانو دپاره د لوبو د ساتیرو د بازیو خورا خطرناک او ناوړه توکي او ابزارو د ساتیري سامان الات وینو.
تاسو خطرناک شیان یاد کړل، مثلا کوم شیان دوی سره ګورئ؟
دا څلوېښت کاله جګړه سوي ده، وهیت ټول د سلا او توپک او دغه اسلحه څخه ډک دي. اطراف مهم، شاریات مهم، ټول دغه مجبینو جګړې زالت څخه هم ماشومان تقلید کوي. هغه د فکر کوي چې دغه یو ډول ضرورتیا او غشتلتیا او داده د هغه تمثيل کوي. تر ټولو موږ د دوی سره توپکونه وینو، پټاکي وینو، دغه د جنگ ابزار وینو، توپنچور سره وینو، فقط دغه تمایل هم ودغه تدي.
کوم شین تاسو یاد کړل چې له کوچنیانو سره ګوري اوس خطرونه توازی کړی، مثلا جنگی دی لوبو وسیله د دوی په ذهنیت څومره منفی اثر کولی سي؟
ابزار یا د توکي یا د اسلحې د دې د پلاستیکي ډول دغه یو ډول رواني اغیز کوي یا ذهني تاثیر لري، ترڅو کوچنی بیا په لویوالي کې هم داسې توکو ته لاس واچي. د دوی پروان باندې ډېره ناوړه اغیزه کوي، ډېره بده اغیزه کوي. ذهن یې جنگی کوي، جنگی ذهنیت د ده سره بیا د دغه کوچنیوالي څخه یو جنگی توام نه پاتېږي. دغه توام نه پاتې چې بیا په ځواني کې هم دا سرایت کوي او د ده تمایل تر قلم، کتاب، علمي مطالعې او ټولنیزو موضوعاتو یو دغه جنگ او جګړې زو توک ته لیوالتیا ډېری.
دا خو راتلونکي ته خطر سه. ماشوم امدا اوس په دغه شیانو لوبې کوي، دوی ته جسمان کوم تاوان رسولی سي؟
د توپنچي او توپک هغه خپل ډول پلاستیکي مرمۍ لري یا پټاکۍ لري. دغه پټاکۍ ماشومان زخمیان کړی دي، حتی په سترګو کې مشتې دي، هغه اړاند کړی دي، حتی تر مرګه پرې رسولې دي. نو خطرونه دغه دي چې ژوند دور بدرنګ کړی دي.
بله، اوس څه کول پکار دي؟ وړو کوچنیانو ته کوم د لوبو وسایل په واک کې ورکو تر څو له دغو جنگي شیانو نه دوی لري ووسی؟
ټولیز تبلیغ او کار پکار دی، دا د کورنۍ څخه تر ښوونځي پورې او تر ټولنې پورې تر حکومت پورې دې ته باید پام وسی. داسې ذهنیت جوړونه وسی چې د ماشومانو تمایل تر دغه جنگي توکو و نور د ساتيري هغه شانو ته چې هغه خطر نه لري و هغه ته تشويقي.
په خو وختونو کې وا کورنۍ خپل بچو ته صرف هم د لوبو وسایل برابرول.
په خو کې به د ټکرو ټکو رخته څخه به نجونو هغه ننځي کې او د هغه جامي او ډول ډول شان جوړول. الکوان د لپاره د جنو لرګوي څخه دغه د لپاره موټرونه جوړېدل، کښتۍ به جوړېدل، نور په موهید کې چې د دهکاري سامان او د بزګري سامان د دغه به جوړاو او یا به هم کمبګي او گاډي او دا شم
د لوبو مثبت وسایل که تاسو یاد کړل توپ او نامزکه او دا شین کنه د ماشوم په ذهني وده د څومره مثبت اثر کولی شي؟
کله چې جونې یو نوکي جوړي، خپل ځان ته کور جوړي، دا دغه ماشوموالي څخه د مور کېدلو او د کورنۍ د مسؤلیت سپارلو ټریننګ یا تمرین ورکول کیږي. فکری روزنه ده. الکانم کله چې دوی د دهکان یا د بزګری سامان جوړي، کله چې دوی په بوهید کې دغه توکو سره بلدیږي، کله چې ځوان سي دغه د ماشین توپ څخه د په ذهن کې د مسؤلیتونو د ورسپارلو غالب وی یو فکر ورسره وی. د مثال په ډول چې دی یو بګی جوړی بزګری د یو مورختو دا جوړی یا بیل جوړی دا د دوی پر ځان باندې. حتی که تاسو ګورئ د ماشومان لپاره دا اوس موږ ډېرې ماشومان لرو د هیواد په مختلفو برخو کې چې هغه توانېدل چې د دوی د ذهني رشته څخه دربات جوړولو تر کچه پرې ګټه واخیستل شي. یعنی موږ کولی شو چې ماشومان داسې وروزو چې روباتونه جوړ کړي، ماشینالات جوړ کړي، کله چې لوی شي هغه تخنیکي فکر ولري، هغه تیوریکي فکر ولري هغه مخترع یو اختراع کوونکی فکر ولري د کوچنی کوچنی کارونه څخه په لویوالي کې تر لوی کارونو تر لوی فکر کولو پورې دوی چمتو کوي. او که چیرې داسې چې موږ د هغو په لاس کې توپک ټانګ دا ورته ورکوو طبعا دوی چې کله لوی کېږي لیوالتیا یوه ټانګ توپ پټاکیو جنګي سامانات سره مینه او علاقه پیدا کېږي، بالاخره تمایل هغه ته پیدا کېږي. کله چې د چا سره دغه رقم ذهنیت وي نو طبعا هغه بیا هغه د سولې لارې یا هغه د امن و د ټیکاو د لارو سره ډېره لیوالتیا نه لري، ډېر تمایل و دغه ته وي چې څنګه کولی شي د دغو توکو جنګي ابزار په واسطه خپل فکري مخالف یا بل څوک چې دی په کوم نظر ورته ګوري هغه راوپرځي راغزاري کړي. نو ډېر زهرجن تاثیر لري د ماشومان پر ذهن د ماشومتوب څخه تر ځوانۍ پورې.
ډېره مننه ژوندی اوسئ.
مننه تاسو.
قدر منو دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پارزای کی چی است الله مال او ملګری
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلای چا کوي هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي
جوړون کې مریم توخی
دا زدی رادیو قدر مناوری دن کو پا سلامون مو دا کور کلیه وی بلیخ پراونی تا هر کلی کوا. آیا تاسی دیتا پام کرده چه ماشومان ما پا کور که کم فیلمونه گوری؟ دا زینو جنگی و شتناک فیلمونه کتل ماشومانو تا کم مشکلات را ولاده وی؟ او پا دی برخه که دا کورنه و مسئولیت دا ماشومانو پاورانده چکی دلشی؟ نن هم دا موضوع سیدو. دا دی موضوع درست پرالو پخاطر دا راپور تر سنگ دیو تولن پوسر مرکه هم لرو. دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې په پایل کې راپور لرو چې اوریدو ته تاسو را بولم. د ماشومان روزنه او پالنه د ماشوم اړتیا او ته د ځانګړي پام په معنا ده. ډېر کله چې د ماشوم په پالنه فکر کوو نو ظاهري شیان مو سترګو ته درېږي لکه خواړه، اوبه او یا د خوب ځای ورته برابرول. تر بنسټیزو اړتیاو وروسته باید د ماشوم د احساساتو پالنې او روزنې ته هم پام واړوو او یا په ټولنه کې د دوی د کامیابۍ د لارو د موندلو او د هغوی د ورزده کولو اړخ ته وګورو. د ماشوم مغزه لکه د سپنج وګڼئ چې د شاوخوا چاپېریال هر څه جذبولی شي. په دې کې اورېدل او لیدل هم شامل دي چې فعل سریالونه او هغه برنامې چې د ماشومانو لپاره مناسب نه ګڼل کېږي شامل دي چې دا بیا د ماشومانو د راتلونکي لپاره ښې پایلې نشي درلودلی. په دې اړه د کونړ ولایت اوسیدونکي هیله وایي چې ماشومان یې ډېر د فلمونو سره علاقه لري.
او یو زوی مې د هغه ډېر د حیوانات فلمونه ګوري، بیا نو زه کله په تشویش کې شم چې ځینې اکتونه د حیواناتو هغه زده کوي، مثلا شادي څه قسم ګرځي یا ځینې حیوانات چې یو ځینې بل ځای ته خیزه چې یو ځینې هغه کوي. زه بیا داسې هغه فکر مې په زړه کې پیدا کېږي چې ځینې منفي هغه ته اخلي که ما خدای نخواسته بیخي د حیواناتو عادتونه وانخلي.
په ټولنه کې داسې کورنۍ هم شته چې هیڅ دې موضوعاتو ته پام نه کوي چې ماشومان یې په کوم وخت کې تلویزیون وګوري او کوم فلمونه ماشومانو ته مناسب دي. نو ځکه یې ماشومان ټوله ورځ جنګي وحشتناکه فلمونه ګوري او کټ مټ د هغو فلمونو پېښې کوي چې دا بیا ماشوم او کورنۍ ته ستونزې راولاړوي. د لغمان ولایت اوسیدونکی حاجي ګلا جان په دې اړه د خپلو سترګو لیدلی حال داسې راته بیانوي.
او داسې په اول ورځ باندې یو حادثه هم داسې جوړه سوه چې زمونږ همسایګانو کې دغه خو د ترکی فلمونه دي، دوی دغه توفانچی دی او سلاګانی دی او مرچل د درې د کچې د دغه شانو ګوري کنه. هغه مور پلار بس په کارونو به مصروف او دوی بس دوه مسیان او زوی بس د الماری سر د خطلې دا چې دا د فلم هغه کې په دې کې چې خطلې هغه راولیدلې دا چې راولیدلې دا د انتن لینې دا په غاړه کې بنسوي. د ماشومان دا فکر کړی چې ولدا خو لا خپل لوبه کوي دسی هغه چې کله بس سای خطلې دا ماشومان غلي به شپخانی تر سوالې دا د نتیجې و د فلمونو او دا د بیجای فلمونو د بیجای تلویزیون کتلونه د نتیجې بشره بس کوله الکه چې را پاک ورسېده.
ارواپوهان وایي چې ماشومان باید په مطلق ډول د کورنۍ له لورې د تلویزیون یا فلم لیدلو څخه منع نشي، خو پر دې هم تاکید کوي چې هغه فلمونه یا روزنیز پروګرامونه باید ماشومان وګوري چې د سن مطابق وي. په دې اړه مسعود نوري داسې غږېدلی دی:
خو اکثرا فلمونه نه ګورم، په دې وجه نه ګورم چې کور کې نور ماشومان هم بیا هغه ته ګوري، ځکه چې زه تلویزیون چالان کړم زه خو ماشوم ته نشم ویلی چې ته بلې کوټې ته لاړ شه، هغوی را سره ناستې ګوري، نو په دغه اساس باندې زه یو رقم فلم نه ګورم، ځکه چې د ماشومانو آینده په دې باندې خراب کېږي. نو په دې اساس باندې زه کله کمره نه چې د مکتبونه بند شوي، وزارت معرف چینل تقسیم اوقات ورکړی ده، د مکتب درسونه بدیل په نامه باندې دوی په خپل معرف چینل کې نشي، نو د هغه تقسیم اوقات مطابق خپل کور کې ماشومان معیار کړي دي، ورته تلویزیون ته کښېني او خپل درسونه نه استفاده کوي. دا یو بل. اکثرا زه کارتون نیسم، کارتون چینلونه دي، کارتون نیسم، د ماشومان هم پکې ساتي، را کارتون هم ګوري او د خبرو په وخت کې صرف خبرونه کوارم. نور ما اکثر ماشومان لیدلي دي په کوڅو کې، چا سره لرګي، چا سره پنکشي، یو ځان باندې د اسمان نومې خي، بل ځان باندې تغرول نومې خي، یو بل سره جنگونه کوي، نو دوی هم دا اوس په جنگ باندې اموخته.
همدارنګه زهره هغه ماشومه ده چې ډېر فلمونه او سریالونه چې په تلویزیونونو خپرېږي ګوري. نوموړی وایي چې کله کله بیا د همدغو فلمونو او سریالونو پېښې هم کوي.
هو، فلم ګورم. زما بریانی ډېر خوښېږي او بریانی او جنگي سریالونه کې عثمان ګورم، چقور ګورم او بهار ګورم. مور مې دوی وایي درس وې دا مونږ ګورم، زه د دې خاطره ګورم سالونه پکې تېري. بریانی فلمونه ګورم، لږ ډېره ډارېږم، بیا چې ډېر وحشتناک وي چې بیا نه هندو نه بیا نه ډارېږم، شپې وی ګورم ډارې، نور راستین نه ډارې. د فلمونو مې ډېر شانس ده کړی، لکه جنگ، لکه پیر ہے، لکه دوستانه نه مې شمشیر بازی زده کړی، لکه چقر، چقر کې چې هغه ډز چکی فیرونه چکی هغه مې زده کړی دي.
دا چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د رسنیو لپاره چې کوم فلمونه او سریالونه نشر شي خاص طرز العمل لري که څنګه، دا و د اطلاعات او فرهنګ وزارت د نشراتي معین عبدالمنان شیوای شرق څخه واورو.
د اطلاعات او کلتور وزارت خبره دی اصلاحي برنامګان یم په موږ لاس کې شته دي، ان شاء الله ژر تر ژره مونږ کولای شو چې دا برنامګان رامنځته وکړو. مونگ دی کنترول سیستم دلتا نلارو، یا منظم سیستم چی باید پا طول رسانه و باندی کنترول ولاری. زینی سریالانو چی دی طولونو تا خنه دی از دی روانی استونزی پیدا کیگی او دی افغانستان دی اخلاقی طولونو تا دیر خنه دی. پا آغا سارا مونگ اتراز کلی دا انشالله جار ترجوره دی اطلاعات و فرهنگ دی رسانه و تخطی کمیسیون خپل جلسه لري، خپل تصمیمونه تاسو ته شریکوي او د مراجع مربوطه ته هم شریکوي چې باید یو قانوني تصمیم به ونیسو. ځینې رسنیګانو دلته وشته دي چې مافیایي فعالیت لري او په اساس د قانون باندې فعالیت نه کوي. مونږ اعتراض کلی کلی یاست، انشاءالله ژر تر ژره دا نتایج تاسو ته او ګرانو وطنوالو ته معلومیږي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. قدرمنه دوستانو، دا چې ولې ماشومان د جنگي او وحشتناکه فلمونو علاقه مند دي او هغه فلمونه چې ماشومانو ته مناسب نه دي لیدلې څومره ستونزې راولاړولی شي، دا او دې ته ورته پوښتنې ما مریم توخی د کابل پوهنتون استاد او د هیواد تکړه سینماګر ممنون مقصودی څخه کړي چې اوریدو ته تاسې رابولم. مخصوص صاحب، ولې ځینې ماشومان په کورنیو کې د جنگي او وحشتناک فلمونو علاقه مند دي؟
په ډېر خوشحالۍ سره چې د قرنټین په رعایت سره چې یو څه په کورنۍ کې کېږي او کورنۍ خپل ماشومان په کورنۍ کې ساتي، یوه لویه معضله دا ده چې دوی د درس او تعلیم نه وروسته پاتې باندې وتی نه شي. یوازینۍ لویه مرجع چې کولی شي د دوی ساعت په تېر شي هغه د تلویزیونونو موجودیت. په خوشحالۍ سره چې په تلویزیونونو کې اکثرا بهرني سریالونه مخصوصا ترکي او هندي نشري چې د بدماشۍ، د وهلو، د اختطاف او هغه څه چې پکې کاکه ښکاري، مسائل ته د دې توجه ډیره زیاته شوې ده چې دا زما د لپاره یو ډیر لوی او مضر عنصر دی چې متاسفانه جریان لري.
مننه کو مخصوص صاحب، دا د ماشومانو او د زلمیانو په روان باندې څومره بد اغیزه وکړي؟
یقین دی چې کله د انسان په وجود کې، مخصوصا د زلمیانو په وجود کې، کومه انرژي راټولیږي او دا انرژي بیرته باید په مصرف ورسیږي، چې کله دوته د منډو، د فوټبال، د کرکټ، د کراتی، او مخصوصا چې دوی د خپلو کورونو نه تر مکتبه پورې ځي او هلته سبق وایي، خپل انرژي د سبق ویلو په جریان کې مصرفوي. چې د مصرف زمینه نه وي، د ده په وجود کې دغه عنصر یا دغه تومنه وقعدا توريان رسمي. نو عم دغه فيلمونه دي چې دوی ذهنيت وحلته خشونته تغوالته او هغه څه چې واقعا د ټولنې اخلاق ایجاب نه کوي، د ټولنې تهذیب ایجاب نه کوي، دا د دوی په وجود کې رغیږي، وده کوي او په شکل د اشکالو دوی غواړي د خپل
اوس کورنیو دنده څه ده په دې برخه کې چې په دغه حالت کې چې قرنطین هم ده، ماشومان ټول په کورونو کې دي او دا سریالونو ته هم زمینه مساعده ده چې په ټلویزیون باندې خپریږي یا فلمونه دي، هر څه چې دي.
زه او نور هغه دوستان چې ما سره هم فکر دي، خپل ماشومان که په خپل مصروف نکو، نه په آنلاین کې دي، نه په ټلویزیون کې دي، او نه هم که دوی په خپل اختیار پریږدو، دوی د ژوند سمه لار پیدا کولی. کورنۍ دو لپاره د شخصي مطالعې، د کرتاسیې او دا چې خپل عزیز وخت د خپلو ماشومانو سره تیر کړي، دا به زه فکر کوم چې یوه ډېره مناسبه او د حل لارې یا وسیله.
مخصوص صاحب، یعنی کورنۍ دا هم وکړي چې په کلکه ماشومان د ټلویزیون د لیدو نه منع کړي که څنګه؟
نه، زه فکر کوم چې دا ممکنه نه ده، ځکه اوس خوشبختانه برقونه شته او ټلویزیون هم شته او په ټلویزیون کې ټول بد شیان نشته. زه فکر کوم چې په ټلویزیون کې اوس آنلاین درسونه هم شته، سپورتي مسایل هم شته، ډېر اجتماعي مسایل هم شته، ډېر دینی ښکلي مسایل هم شته. ولې په مجموع کې هغه سریالونه چې د دوی ذهنیت ته صدمه ورسوي، نو باید کورنۍ په دغه برخه کې یو څه بندیز ولګوي یا حد اقل دو سره کښېني د همدغه سریالونو هغه ابعاد چې مخرش دي په دې برخه کې که دوی کار وکړي، دا فکر کوم چې یو مناسب کار دی. ولې په هر صورت کې باید کنټرول خپل والدین ولري د خپلو ماشومانو په نسبت، چې دا یو اړین نه
که دا لړۍ همداسې دوام ومومي او کورنۍ هم په دې برخه کې بې تفاوته پاتې شي او دغه ماشومان همدا سریالونه همدا فلمونه تعقیب کړي، آینده به تاسو څنګه ګورئ؟
واقعا زه خپه یم دغه حالت ته. نړۍ په دې برخه کې ګام اخیستی او امید لرم چې زما هیواد هم د نړۍ د هیوادونو د یو عضو په عنوان په دغه انکشافي لړۍ کې برخه واخلي. او که چېرته دغه لړۍ ډېره اوږدېږي یا لنډه اوږدېږي، په همدې لنډ وخت کې زما د تحصیلاتو د وزارت وظیفه ده، زما د تعلیم او تربیې د وزارت وظیفه ده، او زما د کلتور وزارت وظیفه ده چې د تلویزیونونو له لارې هغه هنري، دراماتیک او افغاني پروګرامونه مهیا کړي، تر څو بدیل وګرځي د هغو سریالونو چې نن سبا موږ ادعا لرو چې دا زموږ د ذهنیت دپاره مضر دی، دا زموږ د تهذیب دپاره مضر دی، دا زموږ د کلتور دپاره مضر دی. نو زه په شدت سره اول د کلتور وزارت مشرتابه باندې غږ کوم چې ونیسئ خپل هنرمندان راټول کړئ او هغه مسائل چې واقعا ټولنیز دي او د وطن د آبادۍ او د دغه وبا د محو کولو دپاره بهترینې وسیلې دي چې هغه ډرامې دي. که دا شی موږ ونه کړو، فکر کوم چې که موږ انتظار وباسو چې دنیا څه کوي او بیا موږ ته راکړي، دا فکر کوم چې ډېر یو پسیف حالت دی، ډېر یو خونسا حالت دی. او زه په صفت یو عضو د دې وطن آماده یم چې د کلتور وزارت سره شدیدا کومک وکړم، نه یوازې په تولید کې بلکې د دوستانو په تربیه کې او دوی ته د ورکشاپ په نیولو.
ډېره زیاته مننه مخصوص.
داوته دیوانی د کور کلی خبرونه تربیه، ښه وخت ولرئ.